اقتصادي خبرونه ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې روسي هیواد ژمنه کړې چې د افغانستان پر تازه او وچې میوې به مالیه له منځه یوسي. د دې خونی مرستیال خان جان الکوزی ازادي رډیو ته وویل چې په روسي هیواد کې د افغاني تازه او وچې میوې ډیر مینوال او د خرڅلاو شب مارکیټونه موجود دي.
په رسمي شکل باندې د روسي حکومت متعهد شو چې د افغانستان په وچ او تازه میوې باندې او په سبزیجاتو باندې به محصول او ګمرکي محصول د منځه وړي او دوی ته به سهولتونه هغه مشکلات چې په ازبکستان کې په تاجکستان او ترکمنستان کې په ترانزیتي لحاظ باندې د افغاني سوداګرو د اموالو د انتقال په ارتباط موجود دي د هغې مملکتونو سره به خبرې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې له افغانستان څخه د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مرستیال ښاغلي الکوزي په ګډون 13 افغان سوداګر روسیې ته د سوداګریزو ستونزو د له منځه وړلو او له دغه هیواد سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د خبرو په خاطر تللي وه. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برښنا د مزو د انتقال تړون لاسلیک شو. د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي رادیو ته وویل چې دغه تړون تیر ورځ لیوی هندي کمپنۍ سره د 199 میلیون ډالرو په ارزښت لاسلیک شو. دی وایي تیر ورځ د جوزا پراتلسمه تر غرمې مخکې د کی پی ټی ایل کمپنۍ سره چې یوه هندي کمپنۍ ده دغه تړون لاسلیک شو. د شغل توحیدی په خبره د دغه پروژې مصرف آسیایی بانک ورکوي. د برښنا دغه 1500 کیلو ولټ مزي چې د زر میگا واټ برښنا د انتقال ظرفیت لري د اړتیا وړ برښنا د الوان له دشت څخه کابل ته انتقالوي. د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه شپږ افغاني او دېرش پوله یو پاوند نه نوي افغاني او اویا پوله یو ایرو اته اویا افغاني او شل پوله یو سعودي ریال اترس افغاني او دېرش پوله د امارات یو درهم اترس افغاني او پنځه اویا پوله زر ایراني تومن نولس افغاني او اتیا پوله او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه پنځه پنځوس افغاني. د خبرونو پای
له سبون کاکړ نه په مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. دا چې ولې په کندوز کې د برمتنیونې پیښې تکرارېږي او افغان امنیتي ځواکونه د دا ډول پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي، په دې اړه مو په ولسي جرګه کې د کندوز له یوه استازي سره مرکه کړې. خو له دې مرکې مخکې په کوټه کې د حقوقو د پوهنتون د رئیس د وژل کېدو پیښې ته مخه کوو. په کوټه کې د حقوقو د پوهنتون رئیس نن په وسلوالو په ډزو ووژل شو. دغې پیښې په اعتراض کې د کوټې مدافع وکیلانو محکمو ته له ورتګ بایکاټ کړی او درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. پر امان الله خان اڅکزي وسلوالو په داسې وخت کې ډزې کړي چې هغه له خپل کوره پوهنتون ته روانو. پولیس وایي نوموړی ډزو په نتیجه کې سخته ټپي شوی و او روغتون ته تر رسولو وروسته یې سا ورکړه. تفصیل لکوټه دی ازادي رادیو دی خبريال برکوال میخیل پر رپورټ کې.
پولیس وایي د پوهنتون رئیس په خپل موټر کې پوهنتون ته پر لارو چې د سپینې او بروري سړک ترمنځ په ترخه کلی کې وسلوال ورته ودرېدل او د هغه پر موټر یې پر لپسې ډزې وکړې چې وایي په نتیجه کې نوموړی سخت ټپي شو او روغتون ته تر رسولو مخکې یې سا ورکړه. له ډېرې مودې وروسته د یوه مسلکي کس د هدفي وژنې پیښه وسوه. که خدای کول موږ به یې په اړه شواهد ترلاسه کړو چې تر شا یې هر سبب و هغه به رابرسېره کړو او په کلاس لرونکي کسان به یې په سزا ورسوو. د کوټې مدافع وکیلان تر دې پیښې وروسته سمدستي د کوټې دولتي روغتون ته راورسېدل. د لا کالج د رئیس پر وژنه یې د احتجاج په توګه محکمو ته له ورتګ بایکاټ وکړ او درې ورځنی ماتم یې اعلان کړ. وروسته له هغه چې د پوهنتون د رئیس مړی د هغه کور ته یوړل سو، مدافع وکیلانو د کوټې ښار لوی زرغون سړک د موټرو پر مخ وتاړه او احتجاج یې پیل کړ. په ایالتي حکومت کې د شامل پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلۍ غړی نصرالله زیری وایي امان الله خان اڅکزی یو روشن فکره انسان و، ځکه نو د علم دشمنانو هغه په هدفي توګه وواژه. د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزی او اعلی وزیر نواب ثناءالله زهری د پوهنتون پر رئیس دا برید په کلکه غندلی او امنیتي ادارو ته په بیړنۍ توګه د بریدګرو د نیولو امر کړی دی.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کندوز کې نن یو وار بیا یو شمیر مسافر د وسلوال طالبانو له لوري له موټرو ښکته او برمته شول. اسمه څرګندې دې موضوع په اړه چې ولې په کندوز کې په پرله پسې توګه خلک تښتول کېږي او امنیتي ځواکونه په مخنیوي کې پاتې راغلي. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي له یوه استازي انجینر کمال صافي سره خبرې کړي دي. کمال صافي وایي
ډېره مننه. په اصل کې لومبۍ ګوته چې دا محلي یا سیمه ایز چارواکو ته یا ادارې ته نیول کېږي چې دوی انتهایی ضعیف برخورد کوي او دوی په ذات کې انتهایی ضعیف دي. که تاسو دې ته فکر وکړئ یو څه مخکې په عین وخت کې قومندان د ولایت او والي د ولایت دواړه په رخصت باندې راوځي او ولایت همداسې پرېږدي. بله خبره دا ده، د دې خلکو په منځ کې د محلي چارواکو تر منځ ډېره لویه بې اعتمادي ده او ډېره لویه نه عدم هماهنګي ده د دوی تر منځ. بل خبره دا ده چې ام مرکزي دولت او ام محلي دولت په مجموع کې د ولس د راضي کولو لپاره یا د ولس د حمایت د مدد د کومک د مرستې د لاسته راوړلو لپاره حکومت، مرکزي حکومت او سیمه ایز حکومت هیڅ قسمه برنامه نه لري.
ممکن هم دغه ستونزې چې تاسو ورته اشاره کوئ دا په نورو ولایتونو کې هم موجود وي. ممکن په بغلان کې هم داسې وضعیت وي، ممکن په تخار او بدخشان کې وي، لیکن ولې کندوز د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې تر ټولو ناام نه دی؟
په نورو ولایتونو کې په دغه سویه باندې مشکلات اداره کې ځنه وینم. بل خبره دا ده چې په مجموع کې په کندوز کې اداره ضعیفه ده، دشمن قوي دی، مخالف قوي دی، او چې چرته مخالف قوي دی هغه د خپلو کلونو ته چارواکو ته دغه کلونو ته ادامه ورکوي. خو په کندوز کې متاسفانه انتهایی عدم هماهنګي په ډېره لوړه کچه باندې بې اعتمادي او د ولس د لاسته راوړلو لپاره هېڅ قسمه برنامه نه
لري. عدم هماهنګي خبره کوي، عدم هماهنګي نه منظور څه دی؟ د امنیتي ځواکونو ترمنځ
د عدم هماهنګي نه زما منظور دا دی چې که ستاسو یاد دي د نه مخکنی واقع چې وشوه، د مخکنی واقع دلته مطبوعات لاړل او دغه محل د یو قومندان نه پوښتنه وکړه. د محل د یو قومندان نه پوښتنه وکړه چې دا کار څه وشو. هغه وایي چې دا کار څه کېده، موږ ورته کتل، وایي چې موږ د خپل سوق ادارې نه د پوښتنه وکړه د قومندې، وایي موږ ته قومنده رانه کړه شوه، موږ ته قومنده رانه کړه شوه چې تاسو صبر وکړئ، زموږ حکم ته زموږ امر ته. دا کلیپ موجود دی، مطبوعات نشر کړ، قومندان معلوم دی، خبرې معلوم دي. ان دا څه معنی لري چې په محل کې یو قومندان د مرکز نه قومنده غواړي چې ګوره مخالفین دي چې یو ناوړه کړنه اجرا کوي او هغه د قومندې غوښتونکي او دته څو قومندان ورکوي؟ د دې ته ادمه هماهنګي وایي. یو خبره بل دې ته ادمه هماهنګي وایي چې کله دا واقع وشو د کندوز ډېر چارواکو ته پته نه وایي زمونږ والي شه په هند کې دی، په افغانستان کې دی، په ترکیه کې دی، په کابل کې دی، په مزار کې دی، لکه دا هغه نږدې بیا هم خلکو ته دا معلومات نه کېده. بل قومندان صاحب امنیه چې کوم دی دا تشریف راولې او وروسته به هغه یو نیمه میاشت ورو کوچې تشتوګل په ترکیه کې دی، چاویل په هند کې دی، چاویل دلته دی، چاویل هلته.
داسې هم ویل کېږي دی تیر والی په ارتباط هم دا ویل کېږي چې یو شمیر کړي خصوصا چې له مافیا سره ارتباط لري. البته د دوی ادعا ده وایي هغوی کله چې دی مخدر موادو دی قاچاق د مخنیوي هڅه کېږي یا د دوی منافع له خطر سره مخامخ کېږي، هغوی بیا هڅه کوي چې په کندوز کې حالات ګډوډ کړي.
زه دغه دوه پیخي مشخصا د قاچاق او یا دغه مافیاوي پټکلیو پورې نشم تړلی. البته دغه تاثیر هم زره شمر ډوله دغه مافیاوي کړي دغه اختطافچان د قندوز په نامه یو کې ډېر لوی لاس راځي. البته دغه دوه مشخص پیخو پسې مشخص تر پیژدنه نشم تړلی، خو دا سالم حقیقت دی چې دلته مافیاوي، دلته اختطافچان، دلته چې کوم دی قاچاقبران، د سلاو قاچاقبران، د مواد مخدر قاچاقبران د کندوز په نامه یو ډېر لوی لاس راځي. او په دې کې اکثر ځینې داسې خلک دي چې هغه دلته په مرکز کې هم ډېر په لوړو چوکیو باندې ناست دي او په مرکز کې په ډېرو مهمو ځینو پسې تړلي دي او د دېو د ځینو لاندې د دېو په ګریوانونو کې دا کارونه چې کوم دی جریان لري.
په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو یو استازی انجینر کمال صافی و چې د یرغمل نیون د پیښو په اړه نظر څرګندونه. په کندوز کې څلوېښت تنه بیا وسلوالو طالبانو یرغمل کړل. د هلمند امنیه قومندان د دې ولایت د پولیسو تشکیل په سلو کې څلوېښت خیالي بولي، یعنې د پولیسو نومونه شته خو هغوی عملا حضور نه لري. منتقدین د هلمند امنیت د خرابوالي یا ولایت هم په دې ولایت کې د کافي امنیتي ځواکونو نه موجودیت بولي. په دې اړه نور د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په تفصیلي راپور کې.
د تیر میلادي کال په وروستیو کې د 215 میوان کل اردو د سرتیرو د بیرته روزنې تجهیز او تشکیل د بشپړتیا پروګرام د افغان او بهرنیو روزونکو او مشاورینو تر نظارت لاندې پیل سو. خو د ملي پولیسو د روزنې او تجهیز بهیر د تیر یو کال راهیسې په ټپ ودرېدې او پر ځای د دولسم ټولګیو څخه هغه فارغانو ته ولایت ورکول شو چې تر شپږ میاشتې مسلکي زده کړو وروسته د افسرانو په رتبه فارغ کیږي. د هلمند امنیت کمانډر مل پاسوال اکانور کیتونځي وای د پولیسو د شاوخوا لس زره نفرې تشکیل څخه تر څلور زره ډیر خیالي دي او هر میاشتې ماشونه د هغوی د کمانډانانو او یا اړوند کسانو شخصي جوبونو ته لویږي. کیتونځي چې یوې خبرې ناسته معلومات ورکول ول د هلمند د پولیسو ټول تشکیل څخه څلوېښت سلنه اصلا وجود نه لري او د دې جملې ډېرې د لوړ پوړو چارواکو او وکیلانو په امنیت بوخت دي.
اما بر شما اطمینان میگم که قسمی که تا الهال از بعضی ولسوالی ها محلات حوزه امنیتی که ما وارسی کردم بیش از 40%
دی وی ز تاسو ته پډاډ وایم تر اوسه په غو ولسوالی او سیمه کې چې موږ خپل تحقیق او برسی پل کړی د څلور سلنه پولیسو تشکیل خیالي دی او په ذات کې د هلمند پولیسو په تشکیل کې شی وجود نه لري. موږ کسان ته چې د پولیسو په لیکو کې دند لري او غیر حاضر دي دوه ورځې وخت ورکړی دی کچې حاضر نسی لدون د لور کېږي او یو سرکار نه چلند کېږي. خوشبختانه ولې سم چې موږ تر اوسه 200 کسان بر طرف کړی دي چې ماشین اخیستل کېږي او حاضرین ورکوي او اتیا تنه نور پولیس مو چې د ځینو داس کسانو سره په دندو بختول چې د کورنیو چارو وزارت سره هیڅ تړاو نه درلودي او ماشین اخیستل کېدل له دندو ګوښه کړی دي.
امنیتي پرسونل چوکات پولیس نو منفق شوهن
د پولیسو وسترچینه د نوم شډول په شرط ازادي راډیو ټول د ولسوالیو اکثره پولیس په خاص ډول د جنگي سیمو پولیس د کمانډانانو په خوښه ماشین اخلي چې اکثره وخورته د نیم یا د غن د لږ ماش معادل پاکستاني روپی ورکول کیږي. ویل کیږي تر دې د نادالی او مرجی ولسوالیو د پولیسو د خیالي تشکیل پړه تحقیقات پیل سوي دي. د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال اکانور کیتونځول د مرجی د 450 پولیسو څخه درې سوی وجود نه لري او یوازې 150 تنه په دندو کې حاضر وخو د نورو ماشونو اتمه شکري چې د کمانډانانو شخصي جیبونه ته لویدل دي.
مو هم در جسوی زی هستیم که اشخاص افرادی که بنامه سرجنگ سر کمانډان قبلی د اینج وجود
دی وی موږ بختو چې د پخوانی امنیت کمانډان عبدالرحمن سرجنگ په نوم هغه 200 تنه پولیسو مل دندو لري کړی چې اصلا په هلمند کې وجود نه لري او یوازې د سرجنگ د دوستانو او اقاربو سره دندې سره کوي خو معاش د هلمند پولیسو د تشکیل څخه اخلي او دا موضوع په رسمي ډول عدلي او قضایي ادارو ته رسیدلې ده او په دې برخه کې د ولسمشر په امر خپل د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مو انکار کوي.
رئیس جمهور برای قضیه کار میکنه.
مل پاسوال اکانور کې تنزول چې د هلمند په سلګونو پولیس د خپل اصلي دندو پر ځای د ملي شورا د وکیلانو د کورنیو چارو د وزارت یو شمیر جنرالانو او حتی یو شمیر عادي خلکو په امنیت او ساتنه بوختي. غول د ولسمشر په امر د پولیسو د تشکیل او اصلاحات کار پیل کړی دی او تر هغه به دوام ورکړي چې کارونه بشپړ شي. په هلمند کې د ټول افغان سرتیرو شمیر 2000 شول کیږي. دا چې د دومره سرتیرو په موجودیت کې هم د هلمند جګړه د ورځې نه بلې ته پراخ کیږي یو لامل د ځواکونو په منځ کې د خیالي تشکیل موجودیت شول کیږي. د هلمند خلک د پولیسو په لیک کې د اصلاحاتو د پیل او د خیالي تشکیل په اړه د پیل سو تا کتور کړی کوي. دوی د 215 میوان کول اردو په چوکاټ کې د ملي اردو د اصلي شمیر د معلومات په خاطر د دې ډول تحقیقات او برسي د دوام غوښتنه کوي.
د اردو په برخه کې د تحقیق کوي او د اردو د کیک شمیر د معلومات موږ په دې کې نه چې دا کار په اردو کې هم موجود دی دونه سرتیر نهسته. دا د هغو سرتیرو سره ظلم دی چې شهیدان شوي دي او وژل شوي دي.
دا ډېر د خوښنۍ ځای دی او موږ په دې ډېر خوښنۍ چې څوک د سرتیرو د وینو څخه استفاده کوي. یعنی په دې معاملې کې چار څوک لاس لري که هغه سرجنګ وي که یا بل د دولت لوړ پوړي چارواکی وي نو هغه باید په دار وځړول شي هغه قانوني چلند ورسره وشي تر څو نور کسان د دوی څخه پند واخلي او دوی د دې ملت ته د دوی حکومت او د خلکو په وینو باندې معاملې کړي دي.
د هلمند پولیسو د خیالي تشکیل مسله نوې خبره نه ده خو په دې اړه رسمي تحقیقات وروسته له هغه پیل کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ هلمند ته د خپل سفر پر مهال د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین ته دنده وسپارل شو. د هلمند د پولیسو واقعي شمیر په ګوته کړي او راپور ډیر ژر جمهور رئیس ته وسپاري. محمد علي استای د ازادي راډیو هلمند.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوریدو ته زه سید کمال شاه عارف هر کله کوم تاسو ده او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مزنی صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مسؤل شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز پخپل ور سره سلامونه نیکیلی د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب که د برابرۍ د اصل د معنا په اړه معلومات راکړي چې څه معنا او مفهوم لري.
د برابرۍ اصل یعنی په ټولنیز ژوندانه کې د تبعیض نشتون، د تعصب نشتون او د ټولو انسانانو برخمن دیدل د هغه حقونو نه چې په ټولنه کې د نافذو قوانینو لخوا نه خلکو ته پیشبینی شوی ده. برابرۍ اصل په انسانانو په انساني ټولنه کې دا یو اساسي ضرورت ورته. که چیرې په انساني ټولنه کې دغه اصل شتون ونه لري، یعنی ټول انسانانو ته په یو سترګه ونه کتل شي، انسانانو سره دوګون کې عمل وشي، د قومي ملوزاتو په بنا، د سیاسي ملوزاتو په بنا، د جنسیتي ملوزاتو په بنا باندې چلن وشي، په دغسې حالاتو کې په ټولنیز ژوندانه کې ستونزې پیدا کیږي. دا ټولنه به یو مریضه ټولنه وي چې هلته د هغې ټولنې ټول هغه وګړي نشي کولی د یو داسې یو انسان په صفت چې هغه د کامل او انساني صفاتونه برخمن بي ګټه واخلي. بل اخره یو تعداد کسان به کې رواني امراض وباندي، یعنی یو رواني فشارونه لامل او په داسې یو موقف کې قرار نیسي چې خپل ژوند نه به تل دوی رنځ وړي. او که چیرې دغه اصل، یعنی د برابرۍ اصل په نظر کې ونیول شي، انسانانو سره یو ګون کې عمل وشي، دوه ګون کې عمل ونه شي، هغه قوانین، هغه حقونه چې په قوانینو کې ورته پیشبیني شوی ده، دغو نه د ټولو خلکو لاساسۍ یو سان وي، د جنسیتي، د قومي، د سیاسي ملوزات په بنا باندې دوګون کې عمل نوي، هغه یو سالمه ټولنه ده چې په هغه ټولنه کې ټول وګړي، یعنی د نیکمرغۍ په لور روان دي. ولی متاسفانه دغه اصل باید په اول مرحله کې په کورنۍ کې چې د ټولنې هغه اساسي هسته ده، یعنی هغه ابتدایي هسته یې دلته باید په نظر کې ونیول شي. د هلکانو ترمنځ، د نجونو ترمنځ باید توپیر نه وي. هغه ټول د ژوندانه امکانات د کورنۍ په محدوده کې د نجونو او هلکانو لپاره باید یو شانته زمینه ورته مساعده شي. هلته باید فرق ونه شي چې دا هلک ده او دا جلۍ ده. که چیرې دغه موضوعات په کورنۍ کې دغه نزاکتونه په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې دغه کورنۍ غړي ټول هغه شخصیت وده کوي، هلته عقدې نه جوړ کېږي، هلته نجونې او هلکان د یو سالم انسانانو په توګه ټولنې ته وړاندې کېږي. دوی به په آینده کې هم داسې یو کرکټر مخکې ولي، داسې یو چلند به لري چې چون دوی سره د عقدې په بنا باندې، د تبعیض په بنا باندې، د تعصب په بنا باندې عمل نه ده شوی، دوی هم نورو سره داسې عمل کوي چې فارغ د دغه شان نه وي، یعنی د تعصب بنیاد له منځه ځي. په دغسې حالاتو کې په ټولنه کې خلکو ته په ډېره اسانتیاو باندې عدالت لاسرسی مسایدیږي. ولی که چیرې دغه په کورنۍ په محدودی کې یا په ټولنه کې دغه اصل ته پاملرنه ونه شي، چلندونه دوګون کې وي، د جنسیت په بنا باندې ښځو سره یو رقم چلند وشي، لکه چې اوس متاسفانه په افغانستان کېږي، نارینه سره نور رقم چلند وشي، هغه کسان چې یعنی د په تنظیمو کې تنظیم دي سره، د سیاسي ملوزاتو په بنا باندې سو اړخیزه چلند ورسره وشي، نو دغسې حالاتو کې بیا دغسې ټولنې وګړي کې، یعنی د رواني فشارو له امله دا ټولنه یو سالمه ټولنه نه، بلکې یو مریضه ټولنه وي چې په هغه کې د ټولنې ټول وګړي د ښه وضعیت نه برخمن نه وي. هلته عقدې جوړېږي، هلته د هغه محکومو کسانو هغه شخصیت وژل کېږي. کله چې عقدې منځ ته راغلي، د رواني فشارو له امله هلته داسې چلند کېږي چې یعنی هغه کسان چې ورسره دوګون کې عمل شوی ده په ډیرو موارد کې هغه بیا د قانون سرغړونې کوي او د ټولنې نظم او ثبات لمنځه وړي.
ډیر مننه احمد زئی صاحب. په یو ټولنه کې د برابرۍ د اصل مراتبول څه تاثیرات لري او کچېره رعایت سي پر ټولنه به اثرات څه وي؟
ډیر مننه. ما مخکیم تاسو ته ارزو کوم کچېره دغه د برابرۍ اصل په ابتدا کې د کورنۍ نمونه شروع کړل ته په نظر کې ونیول شي. هغه کورنۍ کې چې د کورنۍ مشران نجونی اولکان ته په اوسترګه ګوري د دې ټولنې آینده د هغې کورنۍ سره چې هلته توپیر موجود ده، هلته نجونو ته په اوسترګه لیدل کېږي او الکان ته په بل سترګه لیدل کېږي، دلته ډېرې فاصلې دي، پکې فاصلې ډېرې زیاتې دي. نو کله چې هغه کورنۍ کې چې د برابرۍ اصل په پام کې نیول شوی ده، دوی ماشومان کله چې ټولنې ته وړاندې کېږي و نسبت هغه کورنۍ ته چې هلته د تبعیض او د تعصب په بنا باندې ورسره چلند شوی، د ډېر فرق سره پخیل دی. دوی شخصیت وده کړې ده، دوی ټولنې ته په داسې یو سترګه ګوري چې هغه چلند چې دوی سره شوی دوی د ټولنې غړو سره ګوري، او هغه خلکو سره چې تعصب عمل شوی هغو ته رواني تکلیفونه پیدا شوي، هغه اقدامان د انسانان وي. نو د دوی چلند بیا د وګړي د ټولنې نور وګړو سره ښه چلند نه وي، چون دوی سره تعصب شوی دوی تعصب کوي، دوی رواني مریضانو په شان ته وي د ټولنې نور غړو سره. او په اکثر موارد کې د قانون سره غړونی هغه کسان کوي چې دوی سره په ماشونتوب کې د تعصب او د تبعیض په بنا باندې عمل شوی وي، دوی باندې فشاري د رواني فشار رامنځته شوی وي. نو تاثیر ډیر زیات ده که په پام کې ونیول شي. د ټولنې راتلونکی یو شفافه سالم راتلونکی ده، خپله راتلونکی ده چې په هغه کې د ټولو انسانانو د مرغۍ په کې غښتې، یعنی یو خوشاله ژوند به د هغه ټولنې وګړي ولري. او کچېر دغه اصل په نظر کې ونیول شي، نو په دغه ټولنې راتلونکی به امیدوار ټولنه راتلونکی نه وي، داسې یو ټولنه وي لکه متاسفانه چې موږ او تاسو اوس پکې قرار لرو. رنګارنګ تعصبات همدا اوس په ټولنې ژوندانه کې شتون لري چې اکثرا افغانان په مختلفو څنګه کې ورنه رنځ ولي همدا اوس.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله راو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې به کړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس پر اساس
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي. ملک ساده صاحب، د ورستي پښتني په توګه کای د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي.
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزی قوانین دی چې د افغانستان اساسي قانون اتباع او ته اساسي حق پټوګه پر رسمیت پټوګه پیژندل دی. د افغانستان اساسي قانون د سیمایز هیوادونو په کچا د اتباع او د اساسي حقوقو دوار کړی او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې به ساري اساسي قانون بلل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورشتم ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همدارس د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایلو له لارې اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونې پرته لاس پوری کړي. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې ترسو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصویب کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د یو اساسي او بشري حق په توګه منلې ده. او غړي دولتونه یې مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې ونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې بیا داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه. قدر مناوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړی است. احمدزی صاحب، د ورستي پښتني پټوګه د برابرۍ د اصل مراتبولو قانوني مبنا څه ده؟ یعنی د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ د اصل پاړه څه ویل سوی؟
ډیر من ام د اخلاقي ارزښتونو په بنا باندې، ام د قانون لیاز، ام د اسلام د سپیشلی دین د اصول او او تعلیم په بنا باندې برابرۍ یو اصل ده چې هغه باید سل فیصده په نظر کې ونیول شي. ښه انساني اخلاق هم دا غواړي چې باید د په ټولنه کې د ټولو انسانانو سره یو ګونکی چلند وشي، توپیر د انسانانو په منځ کې نه وي، د انسانانو په منځ کې تبعیض باید ونیشي، انسانانو سره د تعصب په بنا باندې عمل ونیشي. یعنی د هغه حقونه چې په نافذو قوانینو کې وړاندوینه ورته شوې ده، هغو ته د لاسرسۍ زمینه د ټولو لپاره یو شانته باید مساعده شي. هم د قانون کې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې د اساسي قانون په 28 ماده کې درغلي چې د افغانستان ټول خلک د قانون په وړاندې یو شانته موقف لري، خزینه او نارینه د مساوي حقونو نه برخمن دي. دغه ماده په واقعیت کې د دغه اصل درایت دو لپاره یو قوي تضمین ده چې په افغانستان کې نه د کورنۍ په ساته، نه د ټولنې په ساته، نه په اداراتو کې هیڅوک باید په دې ونه توانیږي چې دغه اصل مات، یعنی تبعیض وکړي، تعصب وکړي او دغه د تساوي توپ حق مسله له منځه یوسي. نو دا یو قانوني مبنا هم لري. نو بنا ان کله چې د افغانستان اساسي قانون کې دا صراحت ولري، باید د ژوندانه په ټولو چارو کې دغه اصل په پام کې ونیول شي. ولی که دغه اصل رعایت په ټولنیز ژوندانه کې انسانانو لپاره ډیر اسانتیاوي منځ ته راوړي او دغه اصل اصل ته نه درناوی یا تر پخو لاندې کول په ټولنیز ژوندانه کې نه تنه دا چې انسانان ته ډیرې ستونزې پیدا کوي، هغه یو مریض ټولنه منځ ته راوړي چې په هغه کې به انسانان ته کمو انسانانو ته د نیکمرغۍ زمینه مساعده وي، ډیر انسانانو پکې رواني حالات ولري، په هغه ټولنه کې به نظم او ثبات نه وي، په هغه ټولنه کې به د عدالت پر ارزښت باندې خلک نه پوهیږي، و بل اخره د خلکو او د دولت ترمنځ به واټن